السلام علیکم او د څلور بجو خبرونه ته شراغلست نن دوشنبه ده د وژې اسمبلی دریمه د اگست میاشتې څلور ویشتمه پر اپرونی کوری چې پنشیر کې د اکرام الدین کریم د نیولو لپاره د کورنیو چارو وزارت د ځانګړو ځواکونو عملیات له کړکېچ سره مخامخ شو. په خبرونه کې نور مطالب هم لرو، تر خبرونو وروسته یې تفصیل اوریدلی سئ. د دې ساعت مهم خبرونه له صفی الله ستانکزین اوري.
السلام علیکم. د مهمو خبرونو سرچکی د بشری حقونو د څار سازمان د کرام الدین کریم په نیولو کې د افغان حکومت په ناکامی باندې انتقاد کړی دی. پاکستانی چارواکو نو ویلي چې د افغان طالبانو د قطر د دفتر یو پلاوی اسلام آباد ته رسیدلی او له پاکستانی چارواکو سره یې خبرې کړي دي. او په جرمني کې ساینس پوهان د لویو کنسرتونو په تنظیمولو سره د کرونا ویروس د سرایت خطرونه څیړي. پوره خبرونه. د بشری حقونو د څار سازمان انتقاد کړی دی چې افغان حکومت د کرام الدین کریم په نیولو کې ناکامه شوی دی. د دغه سازمان د آسیا د برخې مرستیالې پیتریشا ګاسمن په یوه ځانګړې مرکه کې ازادي راډیو ته وویل چې د کرام الدین کریم د نیولو په برخه کې د حکومت ناکامي خلکو ته دغه پیغام رسوي چې افغان حکومت دوی نه ساتي او یا د ساتنې باندې وس نه رسیږي. هغې وویل دا قضیه د افغان حکومت لپاره یوه آزموینه ده چې که دوی آن کرام الدین کریم نشي نیولی نو څنګه د هغو په اصطلاح لاسته راوړنو دفاع کوي چې له 2001 کال راهیسې کړي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ځانګړي ځواکونه بیګا د کرام الدین کریم په نیولو کې چې په پنجشیرو کې پټ دی پاتې راغلي دي. د پنجشیر ولایت چارواکو وویل چې دولتي ځواکونه د سیمه ایزو خلکو له غبرګون سره مخ شول او مجبور شول چې د خواک کوتل لارې د بغلان اندرابو ته لاړ شي پرته له دې چې کرام الدین کریم ونیسي. کرام الدین کریم د افغانستان د فوټبال فدراسیون مخکینی مشر دی چې د فوټبال د نړیوال فدراسیون فیفا لخوا د افغان ښځینه فوټبالرانو په جنسي ځورونې تورن پیژندل شوی او افغان حکومت یې هم د نیولو امر کړی. فیفا کریم د ټول عمر لپاره له فوټبالي فعالیتونو محروم کړی او پر هغې $1,000,000 جریمه لګولې. کریم په خپله او د هغه وکیلانو لګیدلي تورونه رد کړي دي. پاکستانی چارواکو نن ویلي د افغان طالبانو د قطر د دفتر یو پلاوی اسلام آباد ته رسیدلی او هلته یې له پاکستانی چارواکو سره خبرې کړي دي. دا د پاکستان د حکومت سرچینو د ازادي راډیو مشال څانګې ته راپور کړی ده. تر دې وړاندې یکشنبه ناوخته د طالبانو د سیاسي ډلې ویاند سهیل شاهین په خپل ټویټر لیکلي وو چې د ملا برادر په مشرۍ یو پلاوی پاکستان ته سفر کړی او تمه ده له لوړپوړو پاکستاني چارواکو سره د افغان سولې د بهیر په وروستیو مسلو وغږیږي. د سرچینو په خبره په دې شپه کسیزه پلاوي کې چې مشري د طالبانو د سیاسي پلاوي مشر ملا عبدالغني برادر کوي، ملا خیرالله خیرخوا، محمد نبی عمری، شهاب الدین دلاور، عبداللطیف منصور او قاری دین محمد شامل دي. طالب پلاوی داسې وخت پاکستان ته تللی چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د اگست په 13مه د دې ډلې په ځینو مشرانو د ملګرو ملتونو د پریکړه لیک په اساس د بندیزونو د تازه کولو اعلان وکړ. د ملګرو ملتونو د 2015 کال په بندیزونو کې د ګڼو نورو طالبانو په شمول د طالبانو اوسنی مشر مرکچی ملا عبدالغني برادر او د حقانی شبکې اوسنی مشر سراج الدین حقانی شامل دي. د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی نن خبریالان ورغوښتي وو خو معلومه نه ده چې په همدې غونډه کې په دې موضوع خبرې کړي که نور مسایل یاد کړي دي. د افغانستان د بشری حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې په نږدې 40 ورځو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې 9 ښوونځي یا سوځول شوي یا په بشپړه توګه باندې ویجاړ شوي دي. دا خبره د بشری حقونو د خپلواک کمیسیون د خبرونو او اړیکو رئیس ذبیح الله فرهنګ نن ازادي راډیو ته وکړه. هغه وویل زده کوونکي باید له زده کړو محروم نشي.
این نقض آشکار حقوق بشری مردم افغانستان است. سمینار برای
دا د افغانستان د خلکو د بشری حقونو ښکاره نقض دی او د افغانستان د راتلونکي نسل د ښوونې او روزنې مخه ډب کوي. د افغانستان د بشری حقونو د خپلواک کمیسیون په خبره د سرطان چنګاښ میاشتې له 15مې راهیسې وسلوالو ناپیژاندو کسانو په تخار، بادغیس، فاریاب، بلخ، غزنی او میدان وردگو که خونزی سوزه ولیدیم. هم دارنگا په بلخ او تخار که هم دو خونزی دغه کمیسیون په خبره د طالبانو لخوا سوزه ول شوی یا ویجاړ شوی دی. وسلوال طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په جرمنی کې ساینس پوهان د لویو کنسرټونو په تنظیمولو سره د کرونا ویروس د سرایت خطرونه څیړي. د دغې څیړنې هدف دا دی چې معلومه کړي آیا د ککړتیا د خطر مخنیوي ته په پام بیرته کنسرټونو او نورو لویو غونډو پیلیدو ته اجازه ورکول کیدای شي که څنګه. ساینس پوهانو د دې کار لپاره د جرمني په ختیځ لایپزیګ ښار کې د پاپ موسیقۍ درې کنسرټونه تنظیم کړي وو چې په سرپټو لویو سالونو کې دننه د کرونا ویروس د سرایت خطر وڅیړي. په دې درې واړو جلا کنسرټو کې چې د شنبې په ورځ د جرمني پاپ سندرغاړي ټیم بینسکو لخوا اجرا شول، د ټولو ګډونوالو لپاره یې شرط دا و چې باید د کووید 19 ټیستونه یې منفي وي. ټول هغه نندارچیان چې د لایپزیګ ارینا د کنسرتونو سالون ته داخلېدل د بدن د حرارت معاینه یې کېده. ټولو ګډونوالو د لوړ خوندیتوب ماسکونه اغوستي وو او د الکترونیکي وسیلې په ذریعه یې په سالون کې دننه تګ راتګ څارل کېده. تر اوسه پورې د دغې څیړنې نتایج نه دي اعلان شوي. او سلګونه کسان د چین په ختیځ کې د ناپاکو اوبو تر څښلو وروسته په شګېله باکتری اخته شوي چې د خونی نس ناستی لامل کیږي. د چین دولتي رسنیو نن په دې اړه راپور ورکړی. د راپور په اساس د سیمې د اوبو رسولو شبکه ککړه شوې چې دا خلک یې له ستونزو سره مخ کړي.
تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست. په راپورونو کې اوري چې په پنجشیر کې د کرام الدین کریم د نیولو لپاره د کورنیو چارو وزارت عملیات بې نتیجې پای ته ورسېدل. له یوه حقوق پوه سره خبرې سوي چې حکومت ولې هغه کسان چې په درنو جرمونو تورن دي په اسانۍ د قانون منګولو ته نسي سپارلی.
دا خو لومړنۍ پیښه نه ده چې حکومت نه چوانېږي یو متهم گرفتار کړي او د قانون منګولو ته وسپاري.
د پشه یي قوم مشران په حکومت کې ونډه غواړي.
مونږ هم حق لرو چې باید په هر مسایلو کې په دې حکومت کې مونږ هم برخه ولرو.
په جرمني کې میشته یو افغان سندرغاړي غواړي چې ماشومانو ته زیاتې سندرې ووایي.
د دې دورې دوه د پاره څنل لري، د دې دوه د پاره څنل لري او د غړتیا باید یو څوک نه یو څوک پوره کړي.
په بهرنیو موضوعاتو کې په پام کې د بیلاروس د اپوزیسیون مشر نن د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له مرستیال سره خبرې وکړې. دوه اونیز پروګرامونه د خبرونې په دویم نیمایي کې خبرېږي. د هر ماشوم لپاره او سپورټي پروګرام د لوب له میدانه. راپورونه وایي چې په پنجشیر ولایت کې د کرام الدین کریم د نیولو لپاره د کورنیو چارو وزارت عملیات له کړکېچ سره مخامخ سوي. د برېتانوي ګارډن ورځپاڼې د هغه راپور له مخې چې د 2013 میلادي کال په نومبر میاشت کې خپور کړی و، کرام الدین کریم د فوټبال د شیزنه ورزشکارانو په جنسي ځورونې تورن سوی دی. فیفا او د افغانستان لوی څارنوالۍ یې په اړه څېړنې پیل کړې وې. ښاغلي کریم د جنسي ځورونې د تورونو له کبله د ټول عمر لپاره د فوټبال له اړوندو فعالیتونو منع سوی، خو ښاغلي کریم د پرزان لګیدلی تورونه رد کړی دی. د پنشیر د ولی مرستیال نن ازادي راډیو ته ویل چې هلته ځایي خلکو د لیژل سو امنیتي ځواکونو په وړاندې عمومي لاره تړلې وه. احمد هنایش له سیمې راسره د ټلیفون په مستقیم تماس کړی. هنایش صاحب، څه دي تازه جزئیات عملیات کوم ځای ته ورسېدل؟
د عملیات مخکې ختم شوی وو او اوس د سرچینو په وینا وضعیت تر کنټرول لاندې او وضعیت عادي شوی دی، ځکه چې ځینې د محلي سیمه ایزو ځواکونو په هلته د هغه کسان چې واکنش درلوده اسلحه ورسره وه هغوی سره لږ په تقابل کې وو. هغو هم دا سیمه اوس حل شوې ده او د امنیتي مسؤولین مونږ سره د خبر په ترڅ کې ویلی ده چې اوس کاملا په هغه سیمه کې خاصتا په سنګانه کې او په ټول پنجشیر کې وضعیت عادي شوی ده، هیڅ ستونزې نور وجود نه لري.
بله، د ښاغلي کریم د ورسپارلو په اړه څه پرمختګ سوی دی چې دی به د کورنیو چارو وزارت ځواکونو ته سپارل کیږي؟
معلومات سم نه دی په دې خاطر چې هغه ځواکونو چې د کابل نه اعزام شوي وو هغوی د خواګ له لارې نه، په دې خاطر ځینې خلکو خشمګین وو، په دې خاطر چې هغوی ته کوم خطر رامنځته نه شي هغوی د خواګ نه د اندراب د بغلان ولایت کابل ته تللي دي. او اوس پته ده چې په دې حله چې کرامی کریم د په حق له بسراويش ته پاره سکیږي او حکومتي چارواکو په پنځیر کې وای وای چې هغه هڅه کوي چې په پنځیر کې اوس وضعیت ښه شي بیا د دې په حق له بیا بل وخت په راتلونکو یو غونډه به هغه وي.
بلې، انا هیڅ څه د خلکو غوسه د څه لپاره وته سوال چې خلک په غوسه وو؟
دا خلکو دا د هغه دلیل و فقط دوه دلیل دی. هغه وایي چې په ټول حکومت په نظام کې ځینې متوازن په فساد په اخلاق مبارزه متوازن نه دي. ځینې کسان دي په داسې هغه د توینا چې په حکومت دزګه کې هغه فساد پېښګان دي، هغه سره سم چلن نشي او ځینې کسان لکه د زمرای پیکان غوندې او دا اوس د کرام الدین کریم سره داسې کېږي. بیا ټول په افغانستان کې باید هغه متوازن برخورد وشي، په دې خاطر هغوی د دې اپریشن دا په دې خاطر دي.
ډېره مننه د ازادي راډیو خبریال احمد هنایش و مردل چې د پنجشیر ولایت کې د کرام الدین کریم د نیولو لپاره د امنیتي ځواکونو عملیات له کړکېچ سره مخامخ سوي دي. د نورو سازمانونو ترڅنګ د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان هم د افغانستان له حکومت په کلکه غوښتي و چې د افغانستان د فوټبال فدراسیون د پخواني مشر کرام الدین کریم د نیولو حکم عملي کړي. د افغانستان د فوټبال د ښځینه فوټبالرانو په جنسي ځورونه دی توران دی، هغه څه چې د په وار ور رد کړي دي. د ډیموکراتو حقوق پوهانو د اتحادیې له مشر ډاکټر کبیر رنجبر څخه مې د امریکې په پیل کې پوښتنه وکړه چې حکومت ولې نه دی توانېدلې چې کرام الدین کریم ونیسي.
دا خو لومړنۍ پیښه نه ده چې حکومت نه توانېږي یو متهم گرفتار کی او د قانون منګولو ته وسپاري. د اساسي قانون دی اوسلو څلور دیرش ماده پر بنا پولیس مکلف دی چې مجرم جرم کس کی، مجرم گرفتار کی او څرنوالۍ ته تحقیق وکړي او تحقیق له تکمیل وروسته محکمه پرې باندې حکم صادر کړي چې هغه برعت واخلي، کاملا بې ګناه ثابت شي او کیږي چې هغه مجرم ثابت شي. د هر مجرم په قسمت کې دولت دغه پروسه باید تکمیله کړي، دغه لار باید دا واټن باید ووشي. موږ په ډېره خواشینۍ په دغه ټول شل کالو کې موږ د دې شاهد یاستو چې دغه قوانین په ټولو باندې نه تطبیقېږي. هغه عمده علت یې دا دی چې دولت کمزوری دی. دولت هغه امکانات نه لري چې خپل قوانین په ټولو اتباع د افغانستان باندې یو شان تطبیق کی، فقط په خوارو غریبو فوقي تطبیق کی.
بل رنجبر صاحب تاسو ول چې قانون پر کمزورو کسانو تطبیقیږي. په پنشیر کې ځینو کسانو حکومت تورن کړی چې په دې برخه کې توازن په پام کې نه ساتي. د خلکو د نیولو په مسأله کې په دې اړه تاسو نظر څه دی؟ توازن یعنی څه؟
نو دا خو احمقانه دلیل دی، دا خو هغه بهانه ده. هیڅوک باید د خپل جنایتکار ننګه ونه کړي، دا دوی ته شرم ده. اصلا دا پیغور ده دوی ته چې یو جنایتکار دوی خپله مرسته نه کوي له خپل پولیس سره، له خپل دولت سره، چې هغه د قانون منګولو ته وسپاري. دا خو نه کېږي چې د ما جنایتکار تاسې نیسي او بل جنایتکار ګرځي. دا خو ډېر دي، دا رقم چې هغوی قانون توغي نه دي تطبیق شوی. له یو ځایه خو باید شروع شي، لکه هر څوک ته ووایي چې احمد دی نه ده تطبیق کړی، هغهم جنایتکار دی، نو زه محمود هم تا ته نه درکوم. او ولس ورسره ودرېږي، ولس له مجرم نه حمایه کوي. او هغه یو تاریخي ننګ ده، پیغور ده، دغه دغه ولس سادي په دې خبر نه پوهېږي. دوی باید خپله تصفیه وکړي، خپله کومک وکړي، خپل دولت سره، خپل پولیس سره.
پرون هم د امن او امن نظم د پولیسو قومندان زمری پایکان د نیولو خبر ورکول سو چې ولسمشر د نیولو حکم په خوا صادر کړی و. په دې اړه هم ځینې عکس العملونه وشو ولسول. اوس بیا د کرام الدین کریم د نیولو پر هڅه عکس العمل شول کیږي. آیا د طالبانو او نورو افراطي ډلو ترڅنګ حکومت په کور کې دننه له بلې جدي ستونزې سره مخامخ نه دي چې هغه په لویو جرمونو کې د تورونو کسانو نیول یا د دوی په وړاندې اقدام کول دي؟
خدای شل کاله د ستونزې لري دولت دا خو نن نه ده. نن خو دا موضوع برسیره کیږي. ډېر زیات متهمین دي چې هغوی نه تنها آزاد ګرځي، نه تنها قانون پرې نه ده تطبیق شوی، بلکې په واک کې دي، چارواکي دي، هغوی توصیې لري. زه پخپله شاهد د دې یم. په پنځلسمې دورې د ولسي جرګې کې د متهمینو د مجرمینو دوسیې راغللې. هغه له څارنوالۍ نه دا تقاضا وسوله چې یو ویشت تنه یا درې ویشت تنه دقیق مې په یاد نه دي، خو له شلو ډېر وو چې وکیلانو چې هغوی متهم په جرمونو وو او ډېر په جدي جرمونو متهم وو، په قتل باندې متهم وو، په نورو هغه تر اوسه آزاد ګرځي. چا ورلکه قانون منګولو ته ضعف د دولت دی، مرکزي دولت ضعیف دی، کومک ورسره خلک نه کوي. لغله خاطره دا ستونزه موجوده ده او دا ستونزه هغه مخلمه زدي چې
واقعا هم له دولت هم ملاتړ وشي، هم ولس ملاتړ وشي، او هم خپل دولت وشي کولای چې په ټولو باندې واقعا هم په ټولو باندې قانون تطبیق شي.
د ډیموکراتو حقوق پوهانو د ټولنې مشر کبیر رنجبر وو په پنشیر ولایت کې د کرام الدین کریم د نیولو لپاره د امنیتي ځواکونو عملیات له کړکیچ سره مخامخ سوي. د افغانستان د فوټبال د شیزنه فوټبالرانو په جنسي ځورونه تورن دی، هغه څه چې د رد کړی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د افغانستان د ولسی جرګې د شوزو او بشري حقوقو کمیسیون د افغانستان د سولې د بهیر اړوند اندیښنې د امریکا له کانګرس سره شریکې کړې دي. دغه کمیسیون وایي چې له طالبانو سره په مذاکرو کې توافق باید د افغانستان د ارزښتونو په لګښت تمام نه سي، بلخو د افغان شوزو شبکې چې له طالبانو سره د حکومت په مذاکره کوونکي ټیم کې د شوزو ونډې ته پام نه دی سوی. فیروزه عزیزی نور حال راکوي.
د افغانستان د ولسی جرګې د خزو او بشري حقوقو کمیسیون او د افغان خزو شبکې له طالبانو سره د سولې په پروسه کې د افغان حکومت لوري د ټاکل سوي مذاکراتي ټیم او په دې اړه د تصمیم میونه په اړه اندېښمن دي. د ولسی جرګې د خزو او بشري حقوقو کمیسیون د امریکا کانګرس ته یو لیک استولای او په دې اړه خپل اندېښنې ورسره شریکې کړې دي. دغه کمیسیون منشي محبوبې رحمت ازادي رادیو ته دغه لیک د نور جزئیات په اړه وویل:
نمائندگان مردم
په دغه کمیسیون کې د خلکو استادو او له کمیسیون بهر د خزو کاکاس ټول یو نظر ورکړ چې له طالبانو سره زموږ توافق باید زموږ د ارزښتونو د لاس ورکولو په لګښت تمام نشي.
د تیرو دولسو لسیزو لاسته راوړنې، بشري حقونه، د اسلامي جمهوري نظام، د لګکیو حقونه، د ښځو سیاسي مشارکت او ځینې نور مسایل په دغه لیک کې د ارزښتونو په توګه لیکل سوي او ټینګار پرې سوی چې له طالبانو سره دې په مذاکراتو کې باید ترې دفاع وسي. همدارنګه په دغه لیک کې د امریکا له کانګرس غوښتنه سوي چې د افغان سولې له بهیر جدي څارنه ولري او د منظم پلان او ځانګړي مهالویش په اساس دی له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو پر وتلو غور وسی. بلخوا د افغان خزو شبکې په کابل کې د بي خبري ناست پر مهال له رسنیو سره د افغان سولې بهیر په اړه خپل اندېښنې شریکې کړې. دغه شبکې هم د یو پریکړلیک په خبرولو سره د سولې بهیر او طالبانو سره د مذاکره کوونکو په پلاوي کې د افغان خزو د ونډې غوښتنه وکړه. دوی په دې اړه په وار وار د سولې بهیر له لومړۍ درجه چارواکو سره خپل اندېښنې شریکې کړي، خو په خبره یې اندېښنې او پوښتنو ته یې ځوابونه نه دي ورکړل سوي. حلیمه سرور د دغه شبکې غړي:
په داسې حال کې چې افغان ښځې په مذاکراتي پلاوي کې د ښځینه استازو له شمیر او د مدني ټولنو بنسټونو د ښځینه استازو له نشتون څخه شکایت لري، په ټینګار سره د افغانستان سولې بهیر له لومړنۍ درجې مسؤلانو، ولسمشر، د ملي مسالې علي شورا رئیس، د سولې په چارو کې د دولت وزیر، د مذاکراتي پلاوي مشر سره خپلې اندېښنې شریکې کړي، خو په تعصب سره یې د دغو اندېښنو د لرې کولو او د ښځو د وړاندیزونو په پام کې نیولو لپاره هیڅ ډول مثبت غبرګون نه دی ترلاسه کړی.
د په داسې حال کې د چې د افغان سولې بهیر په لړ کې تازه د طالبانو د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ یو پلاوی له قطر نه پاکستان ته سفر کړی دی. د دغه ډلې د سیاسي دفتر وایان سهیل شاهین د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه پلاوی به په پاکستان کې د دغه هیواد بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي او د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي صادق خان سره وګوري او د سولې اړوند مسایل باندې به خبرې وکړي. هڅه موږ د افغان ښځو د دغو اندېښنو او پاکستان ته د طالبانو د سفر په اړه د افغان حکومت نظر هم ولرو، خو له ساعتونو انتظار وروسته هم زموږ پوښتنو ته ځواب رانه کړل سه.
د فیروزې عزیزی راپور مو واورید. د پښې قوم ځینې مشران په کابینه کې 2% ونډه غواړي. تفصیل له خان محمد سین.
وری لای لاگ جرگاه نامیده خودی تقلیب اگه مانا جمعنا نام شاید اجه نبو همان درن ار پر پرده اگه مانا پولا پشهین نامیده ار پرده اگه مانا تقلیب خنووسی.
د پشهی اصطلاح پسو ماناگانو لپاشا او پادشان نیولی تر پیاوری او غختلی پوری د افغانستان لرغون و قومونو سخه یو قوم ده چه سلور زرکلن تاریخ لری او د هندوکش د غرونو په جنوبی سیمو میشت ده. د دغه قوم یو شمیر مشران د دوشنبه په ورځ د اطلاعات او فرهنګ وزارت په تالار کې راغونډ شوي وو او له حکومت یې وغوښتل چې په کابینه کې د دوی ته 2% برخه ورکړل شي. په دغه ناسته کې د پشهی قوم یو مشر حضرت علي وویل: پشهی قوم له لسګونو کلونو راهیسې د ښاري خدمتونو په تیره د زده کړې او روغتیا له اسانتیاو بې برخې شوي دي. د له حکومت وغوښتل چې دغه قوم ته د په کابینه کې لږ تر لږه 2% برخه ورکړي.
نور و قامون و گنده مونگ خم افغانستان ادبایو مونگ هم حق لرو شو باید پا هر مسائلو که پده حکومت که مونگ خم برخلق بلا مونگ ورس هم در رئیس جمهور نه وقته نه داده چه زمان کده یا پیصد حق کهگی کده دو پیصد حق کهگی در نور و قامون و گنده زمان پشیانو تا هم حق ورکا مونگ استا پا خواد بیا بیا در طولونه تشکری کم کورم ودان
د پښی قوم دغو مشرانو د ولسمشر د دې اقدام هرکلی وکړ چې د جوزا 15مه نیټه د پښی ژبې د ورځې په نوم نوموله ده. په ورته وخت کې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست طاهر زهیر وویل د پښی ژبې د 10,000 لغتونو کتاب تر ایډیټ لاندې دی او ډیر ژر به چاپ شي. دی وایي حکومت هڅه کوي چې د افغانستان لرغونې ژبې ورغوي او پراختیا ورکړي.
قاموس زبان پشهی از طریق وزارت اطلاعات و فرهنگ چاپ می شود که شامل
د اطلاعات او فرهنگ وزارت لخوا د پشهی ژبې قاموس چې 10,000 لغاتونه کیږي چاپیږي. استاد نور محمد پرې کار کړی او همکاران یې ایډیټ کوي. هیله ده دغه قاموس ژر چاپ سي.
د پشهی قوم مشرانو انتقاد وکړ چې حکومت 10 کاله مخکې ژمنه کړې وه چې د پشهی ژبې قاموس به چاپوي، خو د دغه کتاب نه چاپېدل پشهی ژبې ته د حکومت د نه پاملرنې ښکارندویي کوي. بلخوا د سرحدونو او قومونو وزارت وایي پشهی قوم ته به د هیواد په ښوونځیو کې د زده کړو اسانتیاوې برابرې شي. د دغه قوم مشران ټینګار کوي چې د ولسمشر په انتخابولو او ټاکلو کې ونډه اخیستې او حکومت باید د دغه قوم بې برخېتوب ته جدي پام وکړي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي. پورزګان ولایت کې روانو جګړو غنی کورنۍ له بیوزلۍ سره مخامخ کړې دي، خو اوس له ځینو کورنیو سره د لومړنیو موادو مرستې سوي دي. شریف الله شرافت تفصیل وړاندې کوي.
دغه نقدي مرسته چې د کډوالو چارو وزارت له لورې د یادو جګړه ځپلو کورنیو سره سوي، نن یې د دغه ولایت په مقام کې د پلازمینې کابل څخه د راغلي احاد پښتون کې د ویش لړۍ پیل شوه.
رحمت الله ولدي محمد نظر کوم دی؟
د مرستې د ویش پر مهال له پلازمینې کابل څخه د راغلي پلاوي مشر شاکر الله کامران وویل چې یاد مرسته د 400 جګړه ځپلو کورنیو سره ترسره کیږي، او په خبره یې چې هرې کورنۍ ته به 6,000 نقدي افغانی ورکوي.
من د وزارت محترم مقام د تاکید او د ولایت محترم مقام توجه او تاکید او ډیر ټینګار په شفافیت کوو. نو د همدې شفافیت د اصل مراد لپاره زموږ 6 ورځې سروې دوامو وکړه.
نور محمد ولد فضل احمد.
د کامران په خبره چې حکومت دغه ډول مرستې د افغانستان په 15 نور ولایتونو کې هم ترسره کوي. په ورته وخت کې هغه کورنۍ چې دغه مرستې ورسره کیږي وایي روانې جګړې سخت ځپلې دي.
درالو دا چې کونه راکړه چې زیاش کوم دی زیاش چې روزانه نسته ورور بلا ګرد ورور دوی لارځه دوی لارځه
لانا نم ملکه ده د توری د سیمې راغلی یم کونډه یم میده یې چې مانه ته پاتې دي بالا دوی په مشکل کې ژوند دی چې بېخي د بل د کور سړه ډوډۍ زه ګرځم دغه سر در سر مر لوېتلی دی دا زه ګرځم دغه نوکې پکه راټولم که چای ګوله وړه راکړې که ګوله ډوډۍ راکړې زه راوړم دا چې مان ته.
د اروزګان د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو د ادارې د معلوماتو له مخې په دغه ولایت کې د روانې جګړې له امله تازه زرګونه کورنۍ بې ځای سوي دي، او په خبره یې چې دوی د دغه کورنۍ څخه په هرو 10 کورنۍ کې یوازې 2 کورنۍ اوس په نظر کې نیولې دي او مرسته ورسره کوي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی. د سیمه او نړۍ پر حالاتو ته دا موضوع دا چې ټاکل شوی د بیلاروس د اپوزیسون مشر د چې د ولسمشری له لنجمنو ټاکنو وروسته لیتوانیا ته تښتیدل، نن د امریکا له یو جګپوړي ډیپلومات سره وګوري او په بیلاروس کې پر روان وضعیت ورسره خبرې وکړي. دا په اصل کې دا چې په بیلاروس کې اعتراضونه روان دي. تفصیل له نوریاس نورینه.
د بیلاروس د اپوزیسیون مشره سویتلانا تسیخانوفسکایا به نن په لیتوانیا کې د امریکا د بهرنیو چارو له مرستیال وزیر سټیفن بیګن سره وګوري او د ولسمشرۍ د لانجمنو انتخاباتو چې په بیلاروس کې پراخې مظاهرې راپارولي د سوله ییز هواري پر لارو چارو خبرې وکړي. دغه کتنه یوه ورځ وروسته تر دې ترسره کیږي چې د بیلاروس په پلازمینه مینسک د ولسمشر الکساندر لوکاشنکا د بیا ټاکل کېدو پر ضد پرې یوه پراخ لاریون کې له 100,000 زیات اعتراض کوونکي واټونو ته راوتلي وو. دغه مظاهره په منځ کې د سختو امنیتی تدابیرو په ترڅ کې چې هدف د اعتراض کوونکو ځپل دی او د پاوز د تازه خبرداریو سره سره وشوې. د بیلاروس د کورنیو چارو وزیر وویل هیڅوک نه دی نیول شوي. دا د دې ښکارندویي کوي چې حکومت د اعتراض کوونکو پر ضد له هغه تاوتریخوالي چې په نتیجه کې د اګست له 9 د ولسمشرۍ د ترسره شوو انتخاباتو راهیسې په زرګونو کسان نیول شوي او لږ تر لږه 3 تنه وژل شوي لاس اخیستی دی. اعتراض کوونکي تیر ماښام پرته له دې چې د بلوا ضد پولیسو سره په اخو ډب کې ښکیل شي تیتو پراک شول. دا د بیلاروس د پلازمینې په مرکزي برخه کې د هغې اعتراض چې د نوي بیلاروس مارش نوم ورکړل شوی پر لپسې 15 ورځ وه. اعتراض کوونکي له قدرته د لوکاشنکو د لرې کیدو او د ختیځې اروپا په دې 9.5 میلیون نفوس لرونکي هیواد کې د نوو انتخاباتو د ترسره کیدو غوښتنه کوي. پرون چې اعتراض تر ډیره پای ته رسیدلی و په تلګرام کې په یوه خپره شوې ویډیو کې لوکاشنکو ښکاري چې په یوه هلیکپټره کې سپور د ښار د پاسه الوتنه کوي. هغه چې د مرمۍ ضد واسکټ یې اغوستی او ټوپک یې په لاس کې و د جمهوري ریاست په ماڼۍ کې له هلیکپټرې د راکوزېدو په وخت کې وایي چې لکه د موږکانو په څیر چې مقصد اعتراض کوونکي و وتښتېدل. لوکاشنکو له 6 کلونو راهیسې د دې هیواد واګې په لاس کې لري. هغه پوځ ته امر کړی چې د جنگ لپاره بشپړ د تیارسۍ په حال کې واوسي. په دې توګه د دې احتمال زیاتوي چې ښایي پوځ به له واټونو د دغه بې ساري اعتراضونو د ختمولو لپاره خونړی اقدام وکړي. سویتلانا تیخانوفسکایا چې دا کوي په ترسره شوو انتخاباتو کې د 80% تر منځ رایې ګټلې وایي چې د بیلاروس خلک باید د خپلو حقونو لپاره مبارزه وکړي او د لوکاشنکا پر هغې وینا چې ویلي دي بیلاروس ته پوځي ګواښ متوجه دی ونه غولېږي. تیخانوفسکایا چې له انتخاباتو وروسته لیتوانیا ته تښتېدلې نن د امریکا د بهرنیو چارو له مرستیال وزیر سټیفن بیګن سره داسې مهال ګوري چې متحدو ایالتونو او اروپایي ټولنې ډیپلوماتیکې هڅې زیاتې کړي چې دغه بحران پای ته ورسوي. د لیتوانیا د بهرنیو چارو وزارت وویل چې د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر به دغه راز د لیتوانیا د دفاع او بهرنیو چارو له وزیرانو سره هم وګوري او پر دوه اړخیزو اړیکو او دفاعي موضوعاتو سربیره به د بیلاروس پر روان وضعیت خبرې وکړي. بیګن به د روانې اونۍ په وروستیو کې روسیه او اوکراین ته هم ولاړ شي. د روسیې د ریا نوستي خبري اژانس پرون د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاورف له قوله راپور ورکړ چې له بیلاروسه وتلي د اپوزیسیون مشران تورن کړل چې وینې تویدو ته لمن وهي. لاورف ویلي چې موسکو په بیلاروس کې د یو پراخ او رښتینی ملي ډیالوګ غوښتونکی دی او روسیه به هر هغه پریکړه چې د دغه ډیالوګ په ترڅ کې د دې هیواد د چارواکو او اپوزیسیون ترمنځ کېږي ومني.
تاسو له پیغامونو
ادریس سهار محمود زیمه لکنړ ولایت نارنګ ولسوالۍ نه پیغام پر اقدام زما هله د افغان حکومت څخه دغه ده چې د مکتبونو په اړه جدي اقدام وکړي. چرته مکتبونه او پانتونونه شروع شي باید مکتبونه هم شروع شي ځکه چې ټول ماشومان او ټول زده کوونکي رانشل شلو. نو هله مو دا ده چې افغان حکومت په دې اړه جدي اقدام وکړي. والسلام په احترام.
کل صادرن د هلمند ولایت مدالي ولسوالۍ څخه نظام غوالي کې پروژه د زموږ په ولسوالۍ کې مشکل مداري د اغلې د خدي دا چې دې چې په عامه مخانه ولي سړکاني نه ولي خلک شکوي او د ولایت خلکو څخه مو یعنی دا غو مربوطه سیمه د مسولین څخه یاد ولایت مسولین څخه مو دا غوښتنه ده چې په دغه کار کې نو کې کوشش وکړي دا غو سره دوری وي چې دا چې راځي چې ولي دې مسلمانان خپل مکانان خپل مکانان کور د باندې چې خپل دنیا څخه ورده او دا پیغام باید تر مسلمان پر ورسی زه سلام
زه رحمان شاه نورزی د هلمند ولایت ندالی د ولسوالۍ څخه ستاسو په تماس کې یم. زما اله ورګو زده چې دغه ناکه بوتان او تومات یو په بل پسې باید څوک ونه کیږي. څوک وایي چې د ندالی ولسوالۍ پر چاري باندې ازغلاوي کیږي یک فلان یا بل کې یا بل کې دا کم کسان دي هغه کسان دي د طالبانو ملګری دي. کم کماندان چې اوس په ندالی ولسوالۍ کې قرار لري ډېر شامت رسلې ندالی ولسوالۍ چار پر کور باندې پوسټر کول یا زه ټول مندکی محفوظ دي خوندې دي. نو کوم باندې چې چا طالبان غلول نظامي سره نشي کولای چې غلا وکړي دا معلومه خبره ده چې بوتان دی تبلیغ دی څوک باید په چا پسې ونه کی. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
ستاسو پیغام ستاسو نظر
دا ورډونکو له همدغه پیغامونو سره په افغانستان کې د مازیګر 4 بجې او 1:30 دقیقې سوې د مهمو خبرونو لنډیز له صفی الله ستانک زین اوري.
We'll be right back.
د بشری حقونو د څار سازمان د کرام الدین کریم